د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
دانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانند ایتوار ورځ 2019 کال دسمبر 19 نیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د ماخام و په کابل کې دی د ماخام شپګنیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر لس بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نسر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته
په پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د پوځ په قانون کې د بدلون او اقتصادي لارو په قانون له مخالفو ګوندونو سره تماسونه نیول شوي او دې اونۍ به یوه ګډه غونډه کوي
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ولقه کې د مقامي تن په وجنه د علاقي خلکو احتجاج کړو د پښتون کونسل غړي عالمگیر وزیر په بيدرکۍ هم پنجاب یونیورسيټي کې نن احتجاج وو د کونسل په خوانی مشر مزمل احمد وای
موږ د سبا موږ یونیورسيټي بندو پنجاب یونیورسيټي دا غبره په پنجاب اسمبلی لته او احتجاج چې کومه سلسله ده غبره د سبا سره د سلسله تاکید
او نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستان او افغانستان کې روغتیایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز ناروغي زیاته شوې ده یو چارواکی وایي
مریض چې نو هغه د توجه زیات حقدار دی نو هغه د سنټرو ته زموږ چې کوم سنټر دی هغه ته راوستي شي دا غي مفت تشخیص وکړي مفت علاج دی نو دینه फायदा وکړي دا
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د پوځ په قانون کې د بدلون لپاره له مخالفو ګوندونو سره اړیکې شروع شوې او د یوې ګډې پارلماني کمیټې د جوړولو وړاندیز یې هم کړی دی چې د قانون په اړه موافقه سره وکړي د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د واکمن تحریک انصاف او ټولو مخالفو ګوندونو ترمنځ به د ډسمبر په 15 نیټه یوه غونډه کیږي او په دې اړه له مخالفو مشرانو سره د تماسونو بهیر شروع شوی دی په یوه وخت کې د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي د پوځي قانون ترڅنګ د حکومت په اقتصادي تګلارو باندې به هم قانون پارلمان ته وړاندې کیږي د پاکستان ستري محکمې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ملازمت موده د غزولو لپاره په قانون ټینګار کړی او نوموړي ته د شپږ میاشتو پورې د کار اجازه ورکړې ده
د پنجاب یونیورسيټي د پښتون کونسل غړو د خپل یو ملګری عالمگیر وزیر د بيدرکه کې دوه پرست احتجاج کړي د کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد دیو تا ویلي ک عالمگیر وزیر تر سره پیدا نه کړي شو نو بیا به دوی په ټول ملک کې احتجاج کوي پولیس وایي دوی ته د عالمگیر وزیر د بيدرکه په حق له شکایت رسیدلې او د دې پلټنې روانې دي
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي په غلام خان کې ناپیژان د وسلوالو په یو امنیتي پوسته باندې برید کړی چې له امله یو عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي د دوی په وینا د امنیتي عسکرو له جوابي ډزو څخه وسلوال تښتېدلی دي بلې خوا تیرر ورځ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو ځایي ځوان د وژنې په ضد د میرامشاه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري احتجاج کوونکي وایي رضا الله د ځواکونو په ولکه کې وو او په تشدد وژل شوی دی خو امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي
د بلوچستان ایالت د بلوچ مشتي سیمه اواران نه 13 ورځ لا درکه شوی سلور بلوچ میرمنی د اواران د ضلع د مرستيال کمشنر په ولقه کې دي د بلوچستان داخله وزیر جلالنګو دی وته ویلي د دې ورستو بعد نیول شو میرمنو خلاف پرچه درج کیږي او د قانون مطابق پور سره چلن کیږي د داخله وزیر په وینا د پاکستان د فوز لخوا د اواران ضلع کمشنر ته امر شوی و چې د میرمنی دی ونیول شي د هغې ورستو مرستيال کمشنر د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ځواک په ملتیا د غسلور میرمنی نیولی دی او د گرفتاری په وخت دو د قبضه نه وسله هم تر لاسه کړی ده د خغلی په وینا چې د نیول شوم میرمنو د بیلتن غختون کې بلوچ ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ سره تعلق دی بلخوا په صوبه کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکو زر تر زره د دې خزو د پریخودو غوښتنه کړې
نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ په پاکستان او افغانستان کې روغتیایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ایرز په ناروغي اخته 1,50,000 کسان ورسره رجسټر دي او په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي نږدې 2,200 کسان په ایرز اخته دي لنډ تفصیل راکوي فواد لامی په دې رپورټ کې
نړیوال سازمانونه وایي چې په پاکستان کې د 2013 کال د شمیرو لمخې 1,50,000 کسان او په افغانستان کې 2,200 کسان د ایرز په ناروغۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د ایج د مخنیوي ادارې په 2013 کال رپورت کې خپل ویلي چې د پاکستان په یو لک شپېته زره ایج مریضانو کې اته څلوېښت زره یې زنانه دي. همداشان له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د ایج له امله د مرګ شره له درې نیم سوو فیصدو هم زیاته شوې ده. ملګری ملتونه وایي پاکستان د نړۍ په هغو یوولسو هیوادونو کې دی چې ایډز په تیزی سره پکې خورېږي. په پاکستان کې د ایډز وړیا درملنه کیږي او د خیبر پختونخوا صوبې په مختلفو برخو کې د درملنې اته مرکزونه شته. بل اړخ ته نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2200 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د صحت وزارت بیا وایي چې له دوی سره دا مهال 2803 هغه کسان چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي ثبت دي او هلته هم وړیا درملنه کیږي. ډاکټران وایي چې ایډز د نورو ناروغیو په شان یوه ناروغي ده خو په معاشري کې بد ګڼل کیږي او له همدې امله پرې اخته کسان په ټولنه کې ځان یوازې او له نظره لوېدل احساسوي.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د پاکستان حکومت دا وکی د نومبر په میاشت کې د ټیکس راغونډولو شرکې 10% اضافه شوې. خماشي پوهان او سړنکاران وایي د مالی کال بنوش په ګومیاشتو کې د ټیکس راغونډولو لپاره ټاکل شوی هدف نه دی پوره شوی. ریاس حسین پیلن تفصیل راکوي.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د کاروبار د نشوالي په وجه د ټیکسونو په خساره کې زیاتوالی راغلی دی.
په وجه مین دا د ټیکس کلیکشن کې د کمی انټرست ریټ سی باکولو سره سرکولیشن اپ منی کم شوی دی نو کاروبار کم شوی دی ټپ شوی دی ګروث ریټ سلو شوی دی جی ڈی پی سلو شوی دی چونکی کاروبار نه کیږي نو سیل ټیکس هم زمنګا شارټ دی تقریبا 40-45 ارب هغه شارټ دی. ایکسپورټس صرف 6% انکریز شوی دی او امپورټس 94% ډیکریز شوی دی نو امپورټ چې دومره پرسنټیج سره ډیکریز شي نو په هغه په وجه باندې هغه ټیکس موږ ته نه ملاویږي هغه ټیکس ناراضي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د ای بی آر په حواله وایي د مرکزی ادارې لخوا روان کال د ګوشوارو جمع کولو په تاریخ کې اضافه شوې ده او دا نیټه یې د روانې میاشتې دسمبر 15 تاریخ ته غځولې ده. د یادې ادارې وینا ده چې د تیر کال په نسبت هم په دې موده کې 14 لک خلکو ټیکسونه جمع کړي دي خو تیر کال 25 لک خلکو خپلې ګوشوارې جمع کړې وې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د هانګ کانګ د سوت سودا ضلع سیم سا سوی کې د جمهوریت خوښتونکو په سرګونو فعالینو خرابولو د پاره پولیس اوخکې بیونکو کې استعمال کړي. د نمخ کې هم نن غرمه ځینې مظاهره کوونکي د امریکای کونسلیټ ته په لاریون راغلي وو چې د هانګ کانګ جمهوریت خوښتونکو په ملاتړ کې د یو قانون منځوري د پاره د امریکا شکریا وکړي. په هانګ کانګ کې د مظاهرو شپږ میاشتې کېږي خو په نږدې موده کې دغه مظاهرو کې تشدد هم شروع شوی. نن ځینې مظاهرینو د حکومتي ودانو اړخ ته هم لاریون کړی وو او د پولیس لخوا د مظاهرینو پر ضد تاسو ګیس په استعمال احتجاج کړی.
د سپین په مډرید ښار کې به سبا د دوشنبه پر ورځ نږدې 200 هیوادونو استازي د موسم په اړه خپل کلنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې شواهد وایي موسمي ستونزې لا جدي شوي. ملګرو ملتونو وروستي راپورونه وایي چې د موسمي بدلون په اړه د ناکافي اقداماتو له امله ژوند ته خطرونه زیات شوي دي. په پیرس کې د موسمي بدلون په اړه د نړیوال سازمان مشر سایمن بکل ویلي موسمي بدلون په یو داسې حقیقت بدلیدونکی دی چې خلکو یې پخوا تصور هم نسوای کولای. د ده په وینا شایي چې ولسونو دا فکر کاوه چې د موسمي بدلون اثرات به آینده نسلونو کې وي خو دا داسې نه ده. اثرات شروع شوي دي.
د ایران سرکاري میډیا وای په ملک کې د هوا د آلودګۍ یا خچنوالي په سبب د ملک په ځینې برخو کې سکولونه او اعلی تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د دې فیصلې اعلان د جمعې په ورځ نائب گورنر محمد تاغی زاده کړی وو. نن په تهران کې هم سکولونه بند وو. د دې سره د ملک ځوانانو مشرانو او د سانه روغانو ته وینا شوې چې کورونو کې دی پاتې. تهران د نومبر نه په هوا کې د خطرناک هدا پورې د خچنوالي یا الودګۍ د اثر د لاندې دی.
د عراقي وزیر اعظم له دې اعلان وروسته هم هلته احتجاجونه دوام لري چې ویلي وو له خپل منصب څخه به استعفا ورکوي. د شنبه پر ورځ احتجاج کوونکو په جنوبي ناصریه ښار کې په درې پلونو باندې ټایرونه وسوځول او لارې بندې کړې وې. وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د جمعې پر ورځ ویلي وو چې د هیواد پارلمان ته به خپل استعفا وړاندې کړي. په عراق کې د بشري حقوقو نیمه سرکاري ادارې په خپل بیان کې ویلي چې د بې ګناه انسانانو وژونکي دي عدالت ته وړاندې کړل سي.
او د برتانیې قانوندانان د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سفر د پاره ځان تیاری. صدر ټرمپ به سبا له په دوه ورځني سفر لندن ته ځي او هلته به د نیټو په غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې کوربه به د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وي. دا سفر په دې موقعه کېږي چې ټیک لس ورځې پس به په برتانیې کې خلک په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي. د برتانیې قانوندانانو سره دا فکر ده چې په دې موقع به د ټرمپ سفر د برتانیې په انتخاباتو سره اثر ولري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منوریدونکو خبري خبرونه له دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه ولورته. په پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د فوج په قانون کې د بدلون لپاره د مخالفو ګوندونو سره اړیکې شروع شوي او د یوې ګډې پارلماني کمیټې د جوړولو وړاندیز یې هم کړی دی چې د قانون په اړه موافقه سره وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد حسین څخه پوښتلې یو ری بیا ستاسو اوریدو ته پام راګرځو.
چې کله نو د عدالت فیصله راغلی ده نو پرون هم د خارجه چارو کوم وزیر چې د شاه محمود قریشي د په ملتان کې میډیا سره خبرو کې ویلي چې را د فوج په قانون کې چې کوم بدلون خبره ده نو په هغه باندې مخالف سیاسي ډلې هم په اعتماد کې اخلي او چې کوم تفصیلي فیصله ده چې هغه راشي نو هغه نه پس حکومت په دغه معاملې باندې روان دي. تاسو په دې طریقه کاروي چې 13 ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه هم شوې و د پارلماني پاټه د واکمن ګوند نو په هغه کې چې دینو یو دغه کسي د کمیټي جوړ شوی و چې د مخالف سیاسي ډلو سره په دې اړه باندې مسله مشوره کوي او دا غوښتي په باور کې اخلي. په هغه کې شاه محمود قریشي چې کوم د خارجه چارو وزیر دی هغه هم شامل و، د دفاع وزیر هم شامل و، او هم په دغه لړ کې نن چې دینو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي چې دی هغه د کراچي سفر کړی دی او په سفر په پړاو کې هغه چې د حکومت کم اتحادیان دي لکه متحده قومي موومنت پارټي او یا پسند کې چې کوم نورې دلی دي د دې چې په مرکز کې اتحادیان دي نو د هغه سره هم سلام مشورې شروع کړې دي او دغه سلام مشورو مقصد هم دغه دی چې کوم د فوج په قانون کې کوم ترمیم راوستل دي په آئین کې د قانون جوړولو لپاره په هغه باندې لاول حکومت خپل اتحادي ډلې په اعتماد کې اخلي او پر نن شاه محمود قریشي کراچۍ کې چې کله د متحده قانونو د کمیټې مشر د پاتې مشرانو سره خبرې کولې او خبري کانفرنس یې کوو نو هغه دا اعلان هم وکړو چې د دسمبر په 15 نیټه به په اسلام آباد کې د حکومت د اتحادي ډلو یو غونډه کیږي او په هغه کې به یو پراخه یووالی یا اتفاق رائے جوړوي په ارمی اکټ په معاملې باندې او د پاکستان چې کومه معاشي معاملې دي معاشي چارې دي په دې معاملې باندې او دا په داسې حال کې چې نن کوم د ساينس او د ټکنالوژي چې کوم وزیر دی فواد چودري نو هغه هم یو وړاندې کړی دی میډیا سره خبرو په وخت او هغه دا ویلي دي چې په ارمی اکټ کوم د بدلون خبرې کیږي په آئین کې د ترمیم خبرې کیږي نو باید چې را حکومت یا په مشترکه توګه باندې یو پارلماني کمیټه د دې لپاره جوړ شي. هغه دا خبره ده
ارشد حسین صاحب په خپل تاسو خو ولې چې د اتحادي یا د ائتلافي ګوندونو سره خو اړیکې نیول سوي دي مخالفو ګوندونو لخوا څه عکس العمل ور باندې راغلي دي چې آیا دوی به د حکومت له چارواکو سره په دې اړه ویني د پوجي قانون په اړه به خبري ورسره کوي یا به کمیټې ته ورځي څنګه او څه ویلي؟
په کوم ورځ د عدالت فیصله راغله په دې حواله باندې د شپږو میاشتو ټیم د فوجي سر لخر ته ورکو نو دا هغه نه سمدستي پس وزیر اعظم عمران خان ځنی خبري کړې وي او هغه د مخالف ډلو باندې بیا هم تنقیدونه او انتقاد کړو وا نو دا هغه نه پس چې کوم مخالف سیاسي ډلې دي نو هغه وایي چې باید من دا غنو چې دا د قانوني سلامتی او د ملک د مفادو مسله ده او چې وزیر اعظم یا حکومتي وزیران په کم ډول باندې اپوزیشن باندې ټکونه کوي او اپوزیشن له یو سخت وخت ورکی نو دا دینه د اسکاری چې حکومت په دې اړه قانون سازه باندې د اتفاق رائے پیدا کولو کې سنجیده نه لري ولی باید په کار وچی وزیر اعظم عمران خان داسې تنقیدونه نه کول او پرون په دې اړه باندې چې دینو زموږ د مخالف سیاسي ګوند چې کوم مسلم لیگ نوم دی په پارلمان کې تر ټول لوی ګوند دی د هغه د یو قانوني سمې د غړي سره خبرې کې دینو هغه وایي چې موږ اوسه پوری په دې اړه دا لاس نه وایو چې موږ د حکومت په دې معاملې کې مرسته کوو کو نه کوو خو هغه وایي موږ په دې انتظار یو چې کله پارلمان ته حکومت په دې اړه باندې مسوده راوړي نو بیا به پرانا کې مونږ چې مونږ کم الختزي چې دې طرفداري کوو کو نه کوو او تاسو به یاد دی چې پرون کم د د پیپل ګوند چې کوم مشر د چیرمن بلاول بټو زرداری د په مظفر آباد کې یو جلسه کړې و او په هغه جلسه کې هغه ځنی خبرې داسې کړې وي چې د هغې نه دا څرګندېده د ښکارېدله چې دی د حکومت چې کوم عدالت چې کوم د شپږ میاشتې ټیم ورکړې ده اوس حکومت په قانون سازي کوي د پول د سرلخر د ملازمت نیت سیوا کولو لپاره یا د دغه عهدې د ټاکلو طریقې کار ټاکلو لپاره نو هغه وایي چې نه خو مونږ ته سلیکټر دغه منظور دی او نه راته سلیکټر منظور دی نو مطلب دا د خبرونو داسې بریفي چې هغه په دې اړه باندې د حکومت سره څه قسمه یو واریف کار نه کوي.
ډېره مننه ارشد حسین صاحب.
درانه اوسئ.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
وایس اف امریکا دی واخ خبری خبرونه ده د پنجاب یونیورسيټي د پښتون کونسل غړو د خپل یو ملګری علمگیر وزیر د بيدرکه کې دوه پرسد نن احتجاج کړي او وایي چې کچري علمگیر وزیر زر تر زره پیدا نکړي شو نو بیا به په ټول ملک احتجاج کوي. اورنګزیب خان په تفصيلي ريپورت راکړي.
د پښتون کونسل په خوانی مشر او د کمی سملي غړي علي وزیر اوراره علمگیر وزیر چې 13 ورځې نه د پنجاب په هنتون نه بيدرکه دي تر اوسه نه دی موندل شوی. د دوی ملګری پر ریاستي دارو د دوی د اوچتولو تور لګوي او وای کچر علمگیر وزیر را معلوم نشو نو ګرد هیواد کې به احتجاج پیل کوي. رپورټونو تر مخه د پنجاب په هنتون په خوانیز د کونکو علمگیر وزیر د خپل روکېدو وړاندې په لاهور ښار کې د طلبه د یووالي غورځنګ په وخت تقریر کې هم په ادارو سخت تنقید کړی وو. واهنه رستو د هم د پنجاب په هنتون دننه نه اوچت کړی شوی دی. پولیس وایي د علمگیر وزیر د بيدرکه کېدو رپورت یې درج کړی دی او د دوی د معلوماتو هڅې روانې کړې دي خو تر اوسه پکې څه کامیابی نه ده موندلې. خو پولیس دا هم وایي په ادارو تنقید له وجې په علمگیر او یو شمېر نور زده کوونکو پر ضد هم مقدمه درج کړی شوی وي. د پښتون طلبه کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد ډیور ریډیو ته وایي کچر علمگیر وزیر را معلومه نشو نو ګرد هیواد کې به مظاهره کوي او اوس هم دوی د پنجاب پوهنتون دننه احتجاجي پالت دوام لري. مزمل وای
زموږ په زړه کې چې دوی کم خو پیدا کړیو هغه اوس ختم شو. علمگیر خو بل علمگیر دی دا غسر علاوه 400 نور سټوډنټ تیار دي. هغه کوم څه پورته کوي کوم مړه کوي چاره طریقه کوي مش تیار مش واحد د خپل علاقو سټوډنټس چې زموږ علاقې مش مطلب یو پوزټیو پیغام وروړي په پنجاب کې هم د مشتره دای شو روان مش د سبا مش انوستي بندو پنجاب انوستي سبب هغه باندې دغه بعد په پنجاب اسمبلی لسو او احتجاجو چې کوم سلسله دغه بل د سبا سره د سلسله ستاتیج
د علمگیر تر او د کمی سملی غړي علي وزیر وای چې ډېر امکان دا کې دي شي علمگیر وزیر ریاستي ادارو لخوا به درک کړی شوی وي. علي وزیر وای
سپریم کورټ هم دا کیس چلیږي انټرم سنټر هم دی بیا وختن فوختن د خلک چې راخلا شوی دی چې نه مقدمه پیچلیدلې ده نه په قانونو دي پاتې شوي دي. نو هم د پاکستان چې کومه استخباراتي ادارې دي ایم آی ای ایس آی نو دغه خلک دي اوچت کړي دي. نو لازمن خبره ده هم کنه چې دا به دغه خلکو کړي وي ځکه به کړي وي هم کنه چې په لاهور کې د دومره مارچ کې سټوډنټانو کې بیا د علمگیر چتول لازمن خبره ده چې د کوم خبرې کړي وي هغه به دوی ته بدې لګېدلې وي.
تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا نه دی ویل شوی چې علمگیر وزیر به درک کېدو کې دا چا لاس دی او نه دا معلومه شوی ده چې د وخت یې چرته دی. خو په ټویټر نن پاکستان کې د علمگیر وزیر خوشی کول غوښتنه په ټاپ ټرند کې شامل ده. په ټویټر امر علی جان لیکي چې یو ورځ وړاندې د پنجاب گورنر د طالب علمانو د یو والی تحریک املاتړ کړی وو او بل ورځ په دې کې شرکت کوونکې یو طالب علم اغوا شو. خوشحال خان لیکي چې میرامشا کې خلک د هدفي وژنو پر ضد احتجاج کوي او داسې حال د وزیرستان یو زده کوونکې د پنجاب پوهنتون نه اوچت کړی شوی دی.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈی وا پر انٹرنیٹ ہوم کتلی او اوریدلی شئی.
پته ده voadivanews.com.
هیر یه نکره.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وايي په غلام خان کې ناپیژنده وسلوالو په یو امنیتي پوسټ باندې برید کړی چې لامل یې یو عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. بلې خوا تېر ورځ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې پیدا سوي ډول د یو ځایي ځوان د وژنې په ضد میرام شاه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. عدنان بیچنای ورباندې نور تفصیل له سیمې څخه په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکی وای د افغان پولیس سره په پوله شمالي وزیرستان کې یو شمیر نامعلوم وسلوالو د امنیتی سرتیرو په ایوه پوسټا ډزې کړې. د دوی په خبره د غبري دی بیګا د شپې افغان پولیس ته ناشدې غلام خان تحصیل دیوګر صدګي سیمه کې تر سره کړې او په نتیجه کې یو عسكر په ځای مړ او 15 عسكر ټپيان شوي او تر هغه وروسته په ځوابي ډزو کې امنیتی سرتیرو د وسلوالو برید په شاتمبه فلای انتظامیه هم په خلای کوي او وای ټپي شوي عسكر په بیړني حالت کې په میلان شاه سیمه کې نیم پوزي تون تاوړل شوی دی او تر دې وروسته پولیس ملیشا ځواک عسكر او فوزی سرتيري دې پیش ځای ته رسیدلی او لټون عملیات پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یوازې په 13 نومبر میاشت کې تر لاسو نه زیات وسلوال بریدونه تر سره شوي چې په نتیجه کې د 14 عسكر وژل کېدو سره په دې دوه ګونه زیات ټپي شوي هم دي. د پداسې حال چې په کال 2014 نیمایي کې فوز د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب نوې فوزي عملیات کړی وو او د پاکستان فوز څو ځله ویلي چې سیمه د وسلوالو نه خالی کړې ده. خو سیمایز خلک دا داوی ردوي او وای تر کډوالۍ وروسته د ناامنۍ سره مخ دي او په کور دننه د نامعلومه کسانو خوا په هدف کېږي. په شمالي وزیرستان کې وروسته پیښه درې ورځې وړاندې په 28 نومبر د شمالي وزیرستان مرکز میلان شان 10 کیلومتره لري سویل ویدیس په همزونی سیمه کې د سړک غاړې په یو بم چاودنه کې دوه پوځیان ژوبل شوي وو. د علاقې نه د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځای مشر جمال داور دیوا ته ویلي د هغې وروسته بیا په سیمه کې پوځیان لټون شروع کړی وو چې د همزونی کړي نږدې 19 کسانې ونیول. د پاکستان پوځ دغه کسانو د نیولو په حق له تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د پوځ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په سیمه کې ترهګرو د مخنیوي په خاطر پوځ موجود دی. راپورټونه وایي د بدو پیښو وروسته پوځ ځایي خلک د تفتیش لپاره نیسي. د شمالي وزیرستان د کامی پارلمان غړي محسن داوړ هم ویلي په نیول شوي کسانو کې یو ځوان تن رضا الله مر شوی. ویلي په هغه د پوځ په ولکه کې تشدد شوی چې له وجې مر شوی دی. محسن داوړ په خبره څلور نور کسان هم یې تر دې مهاله د پوځ په ولکه کې دي. تر دې وروسته په میران شاه سیمه کې احتجاجي ناسته یا پرلت پیل شوی. دغه پسلګاو شمېره احتجاج کوونکو نن هم په میران شاه سیمه کې پرلت وهلی او وایي کله چې هم وسلوال په امنیتي سرتیرو برید تر سره کړي بیا تر هغه وروسته امنیتي سرتیرو د پیش ځای ته نږدې خلک گرفتاروي وهي او نور تشدد پرې کوي. د پی ټی ایم ځای مشر جمال داور ټلیفون په کرشه ډیوا ته وویل
مشر به رغه پریکړه کړو چې دا وزیرستان پر شتیا کلیا وزیرستان وو نن چې دا وزیرستان شي بیا دا نه خوشګواره وسته شي د دې موارد چې جامل پر عمر وغلی شي یو خو په دې خلک مستریه وي او وایي ما هم خبره ده چې بیا دې لکېتا او د شمالي وزیرستان ته مختلف ډالر غلي دي نه کپور ګرځي هر شپه وسلوال خلک ګرځي چې خپل شخو په هراستا دې مخنیوي د ریاست چار دي.
په اوس پر رسمي تور دې پیښه ته څرګرګون نه دي خوده خو انتظامیه ایو سرباکي د نوم نصر غندولو په غرض وویل. په دې اړوند انتظامیه مشر عبدالناصر په مشرۍ د وژل سوي تن کورنۍ سره ډي سي په دفتر کې وګړي دا روانه ده. د یادونې ده چې د پیښې غندنه د سیمې د کامې او صوبایي پارلمان غړو او د پی ټی ایم مخکښ مشرانو محسن داوړ او میر کلم وزیر هم کړي او په ټویټر پیغام کې د پیښې د پلټنو او وژل سوي تن کورنۍ ته د انصاف ترلاسه کېدو غوښتنه کړې. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د لاهور د ترهګرۍ پر ضد عدالت وایي عدالت با په 8 دسمبر د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د دغه ډلې د نورو مشرانو پر ضد فردي جرم لګی. دغه کسان په جولای کې ترهګرو سره مالی مرستو په تورونو کې نیول شوي وو. ارشد حسین تفصیلي رپورټ راکوي.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل په تورونو کې غیر د لاقانونه ګرځولې شوې تنظیم جماعتو داوا مشر حافظ سعید په ګډون د هغه نور ملګري د فرد جرم لګولو د پاره د دسمبر په 8 نیټه عدالت ترابللې. مطبوعات وایي چې پرون د خالی په ورځ د جماعتو داوا مشر حافظ سعید او د هغه نور 12 ملګري د هغوی پر ضد د درج شوې مقدمې د اوریدنې د پاره د ترهګرۍ ضد عدالت کې د جج ارشد حسین بوټا په وړاندې د سخت تو امنیتی گامونو لاندې پیش کړی شو. په دې موقعه د جج ویناو چې عدالت د هغوی د مقدمه کاروایی په تاده کې نشي کولی، بلکې اورونه به د ریکارډ او قانون مطابق کوي او عدالت د استغاثه د وکیل لخوا د دې مقدمه په امروزه بنیادونو د اوریدنې درخواست هم رد کړي. عدالت ویلي چې په قانوني ډول لازم ده چې د ملزمانو پر ضد مقدمه په شفاف ډول او په ښه طریقې تیار کړی شي او هغوی ته هم د مقدمه د تیاری لپاره مناسب موقع ترلاسه کیدل پکار دي. مطبوعات وایي چې عدالت حافظ سعید او نور ملزمانو ته د چالان د نقلونو ورکولو رستو د روان کال د دسمبر په 8 منیټه حافظ سعید د فرد جرم لګولو د پاره هم راغوختلې. ښکارا دی چې د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ڈی ټی د جولای په 18 منیټه د حافظ سعید پر ضد د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل په تور کې مقدمه درج کړې و او له هغې وروسته نوموړي د جولای په 18 منیټه نیول شوی او په جوډیشل ریمانډ جیل ته منتقل کړی و. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر محمد عامر نا وای دا په عدالت باندې اړه لري چې د غتنانو ته سزا ورکوي او کنه، خو په دې اړوند د حکومت په دریس کې یو څه سنجیدګي ښکاری. نومګړي ډیو ریډیو سر خبرو کې زیاتوي چې په پاکستان کې په اعلی کچ داسې آثار په نظر راځي چې په 1300 میاشتو کې د لا قانون او جهادي تنظیمونو پر ضد ریاستي تګلارې کې بدلون راغلی.
جی بالکل، یہ جتنے بھی ابھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں عسکریت پسند گروہوں کے خلاف، اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور فیٹف کی جو پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں اس کے تناظر میں یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں.
ہغه وای دا محل چې په پاکستان کې د تندرو تنظیمونو پر ضد چې سمره ګامونه اغستل کیږي هغه یو ځانګړی پس منظر لري او د ایف ای ٹی ایف چې کوم غوښتنې دي هغه په تناظر کې دا ګامونه پورته کیږي. د یادونې وړ ده چې د جولای په 2 نیټه د جماعت الدعوه د مشرانو پر ضد د ترهګرۍ ضد د پنجاب محکمې په لاهور، گجرانوالا، ملتان، فیصل آباد او د سرګودي په پولیس تانو کې شاوخوا 30 مقدمه درج کړي وي. په دغه مقدمو کې د پنجاب د ترهګرۍ ضد محکمې ویلیو چې غیر منافع بخش تنظیمونه او د خیر خیګړې ادارې لکه الانفال ټرست، دعوت الارشاد ټرست او د ماز منیجبل ټرست د لارې راجمع کیدونکو فندونه جماعت الدعوه د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې کوي. په دغه غیر منافع بخش تنظیمونو باندې سږ کال د اپریل په میاشت کې حکومت بندیزونه هم لګولی وو، ولې چې د ترهګرۍ ضد محکمې ته په پلټنو کې معلومه شوې وه چې دغه ادارې د جماعت الدعوه او د هغوی د قیادت سره نږدې اړیکې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا او هندوستان هم د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ترسره شوې د ممبئی بریدونو تورونه لګوي. په دغه بریدونو کې د امریکني وګړو په ګډون د سلو څخه زیات کسان وجلی شوي وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 00 03.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دیواخ پراوانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تنو ریدن کو د ڈیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د پوج په قانون کې د بدلون او اقتصادي تګلارو په قانون له مخالفو ګوندونو سره تماسونه نیول شوي او دیونی به یو ګډه غونډه کوي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د مقامي تن په وجنه د علاقې خلکو احتجاج کړی او د پښتون کونسل غړي عالمگیر وزیر په بيدرکۍ هم پنجاب یونیورسيټي کې نن احتجاج وو. د کونسل په خوانی مشر مزمل احمد وایي
موږ د سبا موږ یونیورسيټي بندوو پنجاب یونیورسيټي دغه بعد په پنجاب اسمبلی لسو او احتجاج وو چې کومه سلسله د هغه د سبا سره د سلسله ستاتیج
او نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستان او افغانستان کې روغتیایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز ناروغي زیاته شوې ده.
مریض چې نو هغه د توجه زیات حقداري نو هغه د سنټرو ته زموږ چې کوم سنټر دی هغه ته د راوستي شي دغه مفت تشخیص وکړي مفت علاج دی نو دینه فائدہ وچت کیږي.
سر ټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د فوج په قانون کې د بدلون لپاره له مخالفو ګوندونو سره اړیکې شروع شوي او د یوې ګډې پارلماني کمیټې د جوړولو وړاندیز یې هم کړی دی چې د قانون په اړه موافقه سره وکړي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د واکمن تحریک انصاف او ټولو مخالفو ګوندونو ترمنځ به د ډسمبر په 15 نیټه یو غونډه کیږي او په دې اړه له مخالفو مشرانو سره د تماسونو بهیر شروع شوی دی. په عین وخت کې د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي د پوجي قانون ترڅنګ د حکومت په اقتصادي تګلارو باندې به هم قانون پارلمان ته وړاندې کیږي. د پاکستان ستري محکمې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مده د غزولو لپاره په قانون ټینګار کړی او نوموړي ته د شپږ میاشتو پورې د کار اجازه ورکړې ده.
د پنجاب یونیورسيټي د پښتون کونسل غړو د خپل یو ملګري عالمگیر وزیر د بيدرکه کېدو پر ضد احتجاج کړی. د کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد دی وته ویلي ک عالمگیر وزیر زر تر زره پیدا نه کړی شو نو بیا په دوی په ټول ملک احتجاج کوي. پولیس وایي دوی ته د عالمگیر وزیر د بيدرکه په حق له شکایت رسیدلې او دوی پلټنې کوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي په غلام خان کې ناپیژنده وسلوالو په یو امنیتي پوسټ باندې برید کړی چې له امله یې عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د دوی په وینا د امنیتي عسکرو له جوابي ډزو څخه وسلوال تښتیدلي. بلې خوا تیر ورځ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو ځایي ځوان د وژنې په ضد میرام شاه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي رضا الله د ځواکونو په ولکه کې او په تشدد وژل شوی خو امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د بلوچستان د بلوچ مشت سیمه اواران نه 13 ورځې بدرک شوې. سلور بلوچ میرمنی د اواران د ضلع د مرستيال کمشنر په ولکه کې دي. د بلوچستان داخله وزیر زیالانګو ډیوته ویلي د دې ورستو بعد نیول شوو میرمنو خلاف پرچا درج کیږي او د قانون مطابق په ور سره چلن کیږي. بلخوا په صوبه کې انساني حقوقو د پاره کارکونکو زر تر زره د دې خصو د پریښودو غوښتنه کړې.
نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده او په پاکستان او افغانستان کې روغتیایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ایرز په ناروغي اخته 1,60,000 کسان سره رجسټر دي او شایي چې د غیر رجسټر ناروغانو شمیر زیات وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي نږدې 2,200 کسان په ایرز اخته دي خو د ایرز کنټرول پروګرام د دولتي ادارې مشر ویلي له دوی سره 3,000 کسان رجسټر دي.
د ایران سرکاري میډیا وايي په ملک کې د هوا د آلودګۍ یا خچنوالي په سبب د ملک په ځینې برخو کې سکولونه او اعلی تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د دې فیصلې اعلان د جمعې په ورځ نائب گورنر محمد تاقی زاده کړی و. نن په تهران کې هم سکولونه بند وو. تهران د نومبر نه په هوا کې د خطرناک حد پورې د خچنوالي یا آلودګۍ د اثر د لاندې دی.
د سپین په میډرډ ښار کې به سبا د دوشنبه په ورځ نږدې د 200 هیوادونو استازي د موسم په اړه خپله کلنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې شواهد وايي موسمي ستونزه لا جدي سوي ده. ملګري ملتونو وروستي راپورونه وايي چې د موسمي بدلون په اړه د ناکافي اقداماتو له امله ژوند ته خطرونه زیات سوي دي. په پیرس کې د موسمي بدلون په اړه د نړیوال سازمان مشر سایمن بکل ویلي موسمي بدلون په یو داسې حقیقت بدلیدونکی دی چې خلکو یې په خوا تصور هم نسوای کولای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په امریکا کې هر کال د نومبر د میاشتې په اخیری زیارت د تینکس گیوینګ ډے په نوم د شکرانې د ورځې د نمانځلو په یاد کې دستوري کیږي. په دې ورځ امریکې ته راغلي لومبي انګریز آبادکار د خپل کرلي فصل په کامیابۍ سره د لو لور کولو وروسته خپلو خپلوانو او ګاونډیانو له میلمستیا کړې وه او په میلمستیا کې ورته خپل ساتلې خرتمی حلال کړې او پیش کړې وو. دغې واقعې نه پس اوس په ګرد امریکا کې په دې ورځ امریکایان خپل خپلوان او دوستان د خرتمیانو میلمستیا له راغواړي. صدر ډونلډ ټرمپ د سګنی تینکس گیوینګ ډے افغانستان کې د پرتو خپلو فوجیانو په منځ کې د نمانځلو دپاره ډیر په خاموشۍ سره کابل سره نږدې باګرام هوایی اډې ته لاړو او دغلته پرتو امریکایانو فوجیانو چې د شپې د ډوډۍ په موقع خپل صدر خپل منځ کې ولیدو نو ډیر خوشاله شول. خو د صدر ډونلډ ټرمپ د غوره ټپه او خفیه دوره صرف د یوې قامی چوټۍ د نمانځلو یا د خپل فوجانو د حیرانه کولو د پاره نه و، بلکې په دې موقع د افغانستان د جنگ ختمولو په لوري زړه پورې خبرې اترې هم وکړې. د صدر ټرمپ په دې ناڅاپي دوره واشنگتن کې د برتانیې د مشهور اخبار د ګارډین د خبریال د مارټن پینک له یو لیکلې معلوماتي او سیاسي رپورت په ګارډین اخبار کې خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته صدر ټرمپ د افغانستان په غوړه ټپ ناڅاپي دوره کې طالبانو سره د امن د خبرو اترو بیا شروع کېدو اعلان کړی دی. مارټن پینګلی د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې صدر ډونلډ ټرمپ په تیر زیارت پړومبي ځل د افغانستان په سفر لاړو او د امریکې د یوې قامی چوټۍ ورځ خپل فوجانو سره تیر کا. د باګرام کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات نه پس اخبارواله ته وی چې ما طالبانو سره امن خبرې اترې بیا شروع کړي دي. صدر ټرمپ وی چې طالبان یو روغه غواړي او موږ دوی سره خبرو ته کینو. موږ به تر هغې پورې افغانستان کې پراته یو تر څو موږ طالبانو سره یو روغه نوي راغلي او یا مو مکمل بریا نوي مونتي. خو رښتیا خبره دا ده چې طالبان په لیوالتیا سره امن روغه غواړي. ګارډین لیکي چې په 13 ستمبر کې د امریکې او د طالبانو په منځ کې رواني امن خبرې اترې یوې روغې ته ډېرې ورنږدې شوې وې، خو په دې مابین کې کابل کې د طالبانو په یو حمله کې د 12 عامو خلکو په شمول یو مخورز امریکنۍ مړ شو. په دې صدر ټرمپ طالبانو سره د خبرو ختمولو اعلان وکړو. ګارډین لیکي چې امریکې په کال 2001 کې نیویارک او نورو امریکنو ښارونو کې د القاعده د خونړو حملو وروسته په افغانستان حمله وکړه، ځکه چې دغه وخت افغانستان کې قائم د طالبانو حکومت په امریکا حمله کولو کې د القاعده د ترهګرو امداد کړی و. صدر ټرمپ د زیارت په ورځ د افغانستان د دورې په موقع اخبارواله ته دا هم وی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د سمودینه طالبانو سره د امن د یوې روغې کولو لپاره کوششونه کوو. مونږ په دې لوري یقینا چې لوی پرمختګ کړی دی. دې سره سره مونږ د خپلو فوجونو په وستو هم لاس پورې کړی دی. په دغه موقع د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خپل تقریر کې د امریکایانو مننه وکړه، چا چې افغانستان کې زخت ډېرې قربانۍ کړې دي. خو د زیاته کا چې د صدر ټرمپ په دور کې افغانستان کې د امریکایانو په مرګ جوبله کې کمی راغلی دی، ځکه چې اوس افغان فوجونه په وړاندینو مورچو جنګیږي. صدر ټرمپ وی چې موږ او طالبان خپلو کې امن لوزنامې ته ډیر نږدې شوي وو، خو هغوی په روانو خبرو کې یو امریکنۍ وجلو. په دې سبب موږ بیرته جنگ ته راستانه شو. ګارډین لیکي چې تر اوسه پورې افغانستان کې 2400 امریکنیان وجلې شوي دي. تازه پیښه تیره هفته د یو امریکني هلیکاپټر د راغورځېدو ده چې پکې دوه امریکني فوجیان مړه شوي دي. صدر ٹرمپ دا هم وی چې وړاندې مونږ د خبرو اترو په دوران کې د حملو او درولو او د ډزبندې کولو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو نه منله. خو اوس طالبان ډزبندې ته سلا شوي دي. صدر ټرمپ وی زما یقین دی چې اوس به سلار روزي. مارټن پینګلې دی ګارډین اخبار کې د چاپ شوي خپل سیاسي او معلوماتي رپورټ په اخر کې لیکلی دی چې صدر ټرمپ د شروع نه افغانستان کې د امریکنو فوجونو د شمیر راکمولو په حق کې بیانونه ورکوي. تیر ورځو کې شام نه د امریکنو فوجونو پر استکولو د ده په فیصله لوی اختلافات راولاړ شوي وو. د زیارت په ورځ صدر ټرمپ افغانستان نه د نور 15 خپل فوج ویستو خواهش ښکاره کړې ده. صدر ټرمپ د افغانستان په خپل ناڅاپي دوره کې باګرام کې خپل فوجانو سره 2.5 ساعته تیرې کې. د ده خصوصي جهاز د شپې په تیاره کې په باګرام کوچ شو. د جهاز دننه باټې مړې ساتلې شوې وي، ځکه چې د ټوله علاقه ډېره خطرناکه ده.
د وایس آف امریکا جیوه ده قدرمنو اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري او هم خپرونې ته ادامه ورکوو. او لومړی رپورټ هم په دې برخه کې د ایډز د ناروغۍ په اړه دی چې د پوهاوي نړیواله ورځ په پاکستان او افغانستان کې په داسې حال منزل کیږي چې روغتیایي چارواکي وایي په دواړو هیوادونو کې د ایډز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ایډز په ناروغۍ اخته 1,60,000 کسان ورسره راجستر دي او شایي چې د غیر راجستر ناروغانو شمیر زیات وي. ارشد مومن دربندي نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
نن په نړۍ کې د ایډز نړیوال ورځ مانځل کیږي. د ملګری ملتونو د ایډز مخنیوي د ادارې د کال 2013 د شمیرو تر مخه پاکستان کې 1,60,000 تنان د ایډز ښکار دي. په دې کې 8,000 زنانه دي. د کال 2013 نه په دې خوا په پاکستان کې د ایډز ښکار خلکو کې د مرګ شرح 350% نه زیاته شوې ده. د ایډز ښکار تنانو سره د مرستې لپاره جوړ تنظیم ای پی ایل ایچ آی وی ایډز د خیبر پختونخوا مشر محمد شفیق وایي ایډز مرض هم د نورو مرضونو په شان یو عامه بیماری ده، خو دلته د رنګ سره ډېرې بې بنیاده خبرې تړل شوې دي.
اور بیا خلق لکه مختلف خبرې کوي چې بیا خو الله تعالی طرف څخه دمان دی یو عذاب دی، او مطلب د ضرور څخه خدای خصوصا غلط کار کړی وي نو دی وجینا الله تعالی دمان دی عذاب راوستي د ایچ آی وی لګي. کله دا څه خبره نشته په دې چې مونږه چې سونه ایچ آی وی ولا پیشنټ دي چې تقریبا 37-38% چې کم دی هغه انجکټیبل ډرګ یوزر دي، چې کم دا نشه کوي کنه دا انجکشن ځان ته وایي نشي والا چې کم وي.
د ملګری ملتونو د ایډز مخنیوي ادارې شمیرو تر مخه پاکستان په نړۍ کې هغه یولو سه هوادونو کې دي چرته چې ایډز په تیزی سره خوريږي، او هغه 15 هوادونو کې دي کوم کې چې تر نیمه زیات مریضانو ته دا علم نه وي چې دوی د ایډز ښکار شوي دي. محمد شفیق وایي په حکومتي کچ د دې مرض لکه د نورو مرضونو په شان د تشخیص کوم مربوط نظام نه دی موجود. محمد شفیق زیاتوي د ایډز مرض خورېدو لاملونه ډېر دي، خو پاکستان کې تر ټولو زیات د استعمال شوي سرنج نه او بغیر ټیسټ د وینې د انتقال نه خورېږي.
چې کوم اوزار موزار دي استعمالي هغه سرجري کې نو هغه نم دا مطلب دا شی لګي بندر چې زموږ چې کوم جنسي رویه دي مونږه کا اسلام مطابق خپل پارټنر پورې لیمیټډ وو نو دی وجه نه مونږ لکه بیا پټ کیږي شو بل چې کوم دا زموږ آیډیوز دي آیډیوز دي کنه او نو دی لکه انجکشن چې کوم دی هغه نوی انجکشن کې استعمالای ایم دی لکه محفوظ کیږي شي.
په پاکستان کې د نړیوالو ادارو په مرسته د ایډز ویریا علاج کیږي، او د خیبر پختونخوا په سوات، پېښور، بنو، مردان، ابتاباد او کوهات کې د اتو نه زیات د ویریا درملنې مرکزونه موجود دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
عالمی ورستان په افغانستان کې هم د روغتیا نړیواله تنظیم وایي چې نږدې 2200 کسان په ایډز کې اخته دي. حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکوي.
نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې 2200 افغان وګړي د ایډز په ناروغۍ اخته شوي دي. د سازمان د ایډز نړیوالې ورځې په مناسبت چې د ډیسمبر له لومړۍ نیټې سره برابر په همدې مناسبت په خپل یو راپور کې د ایډز په ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر په ډاګه کړی. د افغانستان عامه روغتیا وزارت د ایډز کنټرول پروګرام تخنیکی مسول ډاکټر احسان الله احسان وایي چې له دې وزارت سره نږدې 3000 کسان چې په ایډز ناروغۍ اخته دي ثبت شوي دي. احسان وایي دا محل په افغانستان کې ایډز ناروغي د زیانونو د کموالي مشورې ورکول او د وینې د معاینې کولو د همدې ناروغۍ د درملنې او له مور څخه ماشوم ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نږدې 50 مرکزونه فعال دي. د روغتیا وزارت ایډز ناروغۍ د کنټرول د تخنیکی چارو مسول ډاکټر احسان الله احسان دی ویته ویل چې د ایډز ناروغۍ مخنیوي او درملنه یې شونې ده او هیوادوال کولی شي چې په وړیا توګه د افغان حکومت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي د 13 کلونو په پرتله اوس په هیواد کې د ایډز ناروغي په تړاو د افغان وګړو د پوهې کچه لوړه شوې او درملنه او کنټرول لپاره یې امکانات هم زیات شوي دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
صف امریکا ډیواده او بیا هم زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د په بلوچي سیمې اواران کې تیر ورځ چې کمی څلور بلوچي شزي به درک سوي وي. د هغه ضلع مرستیال کمشنر وایي چې د دوی په ولکه کې دي او پخلی یې د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګو هم کړی دی. له بلې خوا د نیول سو بلوڅو ښځو په حق کې پر ټولنیزو رسنیو سخته خواشیني هم څرګنده سوې. تفصیل ورباندې حفیظ الله شرنی راکوي.
د بلوچستان یالت له بلوچ میشتي سیمې اواران څخه تیر ورځ لا درک سوي څلور بلوچ میرمنې د اواران د ضلع د مرستیال کمشنر په ولکه کې دي. د بلوچستان یالت داخله وزیر ضیا لنګو وډیوه ته وویل چې څلور سره میرمنې د مرستیال کمشنر په ولکه کې په مکمله توګه په حفاظت سره بندې دي او له دې وروسته به د نیول سوو میرمنو خلاف پرچه درج کیږي او د قانون مطابق چلند به ورسره کیږي. چې ښځې راځي او دورانکاری سامان له ځان سره راوړي او خلک په کې مړه کوي نو په داسې حالت کې د سړي مجبوري سي چې زنانې به هم گرفتاری کوي. دا میرمنې له حکومت سره دي. د حکومت مثال د مور د پلار دی. دا میرمنو غلط کار کړی دی. د دوی پر ضد به پرچه درج کیږي او د قانون مطابق به چلند ورسره کیږي. تاسو ته پته ده چې نن سبا د ترهګرو ملا مو ماته کړې او دوی اوس زموږ میندې او خویندې په ترهګرۍ کې استعمالوي. زموږ و میندو او خویندو ته پکار دی چې د خپل عزت خیال وساتي او د ترهګرۍ په جنگ کې د نارینه و ملګرتیا نه ورکوي. د یو غیرتمند معاشرې دا نشانه وي چې په جنگ کې له میرمنو څخه کار نه واخیستل سي. د داخله وزیر جالانګو په وینا د پاکستان د فوز لخوا د واران ضلع و کمشنر ته امر سوی وو چې یادې میرمنې دی ونیول سي او له هغه وروسته مرسیال کمشنر د سی ټی ډی یا کاونټر ټیررزم ډیپارټمنټ ځواک په عملتیا څلور سره میرمنې نیول سوی دي او د گرفتاری پر وخت لدغه میرمنو څخه وسله هم تر لاسه کړی ده. د شاغلی په وینا د نیولسو میرمنو له بیلتون غشتن کې بلوڅ سازمان بلوڅ لیبریشن فرنٹ سره اړیکې وی د آرمی والا ورته ټلیفون کړی وو او ورته ویلی وو چې د دې میرمنو اړیکې د بی ان اف له تنظیم سره دي. نو بیا مرستیال کمشنر د سی ټی ډی والا له ځان سره ملګری کړی وو او له دوی سره آرمی هم و. ډیپټی کمشنر ما ته په خپل وویل چې یادې میرمنې ما ونیولې او په ټولنیزو رسنیو چې کوم عکسونه او په هغو کې چې کومه اسلحه ښکاره شوې دا ټوله له نیول سوو میرمنو څخه ترلاسه کړل شوې. شاغلی یالتی وزیر پر وسلوالو بلوچستانو ژغ وکړ چې رادیسی او د پاکستان اساسي قانون دی ومني، خو هغه دا هم وویل چې کوم څوک د تراګری په تور تورندي او د خلکو په وژنو کې لاس لري او د هغو پر ضد د پاکستان په عدالتونو کې اورونې روانې دي هغه د عدالت ته وړاندې سي او د قانون مطابق دې چلند ورسره وسي. له بلې خوا د نیول سوو بلوچو میرمنو په حق کې پر ټولنیزو رسنیو باندې سخت خواشینی څرګنده شوې او غوښتنه شوې چې د میرمنو نیول د بلوچو د روایتو خلاف عمل دی او داسې کار به د خفه بلوچانو غوسه لا زیاته کړي. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنٹ د بلوچستان څنګه په خپل خبره کړي بیان کې لیکلي چې اغوانومان نیول سوي څلور زنانې بی بی سکینه، سید بی بی، نازل او حمیده دي جرته زر خلاصې سي کې لیکل سوي چې په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه روانو عملیاتو او د شورش له وجې تر ټولو زیات تزیان و زنانو ته رسیدلې دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
برتانی قانوندانان د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سفر د پاره ځان تیاری. صدر ټرمپ به سبا له په دوه ورځني سفر لندن ته ځي او هلته به د نیټو په غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې کوربه به د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن. محمد اکرام په تفصیلي رپورت تیار کړي.
د نیټو مرکزي بجټ نسبتا کم دی، کم چې د کال په حساب 2.5 ارب ډالر دی چې پکې د نیټو مرکزي دفتر او د عملی خرچ پوره کولی شي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ اکثر د نیټو په غړو ملکونو باندې د غیر متوازن بوج اچولو ګیله کوي چې پکې په 9 ملکونو کې صرف 9 ملکونه د نیټو اتحاد دفاعي خرچو لپاره د خپل ملکونو مجموعي آمدن 2% ورکوي. د نیټو سیکرټری جنرال ینس سټالټنبرګ د زیارت پر پاریس کې د وینا په وخت ویلي د نیټو په مرکزي بجټ کې به امریکا اوس لږې پیسې ورکوي او جرمني به زیاتې پیسې ورکوي چې لکه بل به اوس د امریکې او جرمني د پیسو ورکولو بوج یو برابر شي. امریکا دا وخت د نیټو په مرکزي بجټ کې 2% برخه ورکوي. د کال 2021 شروع کېدو سره به امریکا او جرمني دواړه د نیټو مرکزي بجټ لپاره 14% برخه ورکوي. نیټو د جرمني او فرانس په هغه تجویز هم د غور کولو پلان لري چې په ائتلاف کې د اصلاحاتو راوستو او د دې د راتلونکو په اړه فکرمندو لري کولو په سر خبرو اترو لپاره د احترام وړ مشرانو یو ډله جوړه کړي. نیټو اتحاد لپاره د امریکای مرستو کمولو اعلان ته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ خوشاله ولو د ګام په توګه کتل کیږي، چا چې دغه اتحاد نه د ځان وستو په سر غبر کړي. صدر ټرمپ وايي په نیټو ائتلاف کې د اصلاحاتو راوستو ژمنې د دوه په وجه باندې شبې دي. د امریکای انتظامیه یو اعلی چارواکي د جمعې په ورځ خبري اعلان ته ویلي په کال 2014 کې د نیټو اتحاد صرف 4 غړو ملکونو په دفاع باندې د خپلو ملکونو مجموعي آمدن یا جی ډی پی 2% لګولې وي، او زیاته کړي چې اوس د امریکې په شمول نه ملکونه د خپلو ملکونو مجموعي آمدن یا جی ډی پی 2% په دفاع لګوي او تمه ده چې د نیټو 13 غړي ملکونه به د کال 2024 پورې د 2% لګولو هدف ترلاسه کړي. د نیټو اتحاد یو کم 1.5 ملکونو مشران به کوشش کوي چې په لندن کې کېدونکې غونډه کې خپل ترمنځ د یووالي څرګندونه وکړي، خو ائتلاف دا وخت د یو شمیر پښتنو سره مخ دی چې په اوسنی وخت کې د دغه ائتلاف څومره ضرورت دی او د دوی خپل ترمنځ څومره یووالی دی، په خصوصي توګه باندې د شام نه د امریکایي ځواکونو د راویستو وروستو. دغه ګام صدر ټرمپ د نیټو اتحادي ملکونو سره د سلام مشورې بغیر پورته کړو. د امریکې د سلنې اداره امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې د نیټو د چارو سلنکار ګیری شمټ وای د شام نه د امریکایي پوځیانو د راویستو فیصلې وروستو د فرانس صدر ایمانوئل میکران د نیټو اتحاد د ملو شبو مازغو په حیثیت کړو او د امریکې د مشرتابو نشټوالي حواله ورکړوه چې د یو ټولنې مشر وکی نه چې پخپلا یوازې مخکې روان وي. د شام نه د امریکایي پوځیانو راوتو لکبله ترکی په شمالي شام کې د کورد پېشمرګ ځواکونو خلاف پوځي عملیات شروع کړو. دغه ګام د فرانس صدر ایمانوئل میکران ډیر مایوس کړو او د فرانس سفارتکارانو ویلو د نیټو اتحاد غړو ملکونو ترمنځ په سیاسي کچه باندې د همکارۍ نشتوالی دی. په شمالي شام کې د ترکی پوځي عملیاتو د نیټو په غړو ملکونو کې فکرمندۍ پیدا کړې وي چې دغه عملیات به د داعش توندلارو خلاف جنگ ته نقصان ورسوي. د دې ترڅنګ د روس او یوکرين ترمنځ روان جنگ د صدر ټرمپ مؤاخذه یو پس منظر جوړ شوی چې پکې په امریکایي صدر تور پورې کړی شوی چې نوموړي د خپل صدارتي مخالف امیدوار او پخوانی نائب صدر جو بایدن د زوی خلاف د بډو رشوتونو په لټنو شروع کولو لپاره په یوکرين باندې دباب راوړو او د کانګرس لخوا دغه هیواد ته منظور کړی پوځي امداد یې ودرولو.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ډیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړی
پرونه له دوام لري کتر مون اوریدونکو. اوس هم یو بل ریپورت چې د خیبر پښتونخوا د شانګلی درې نور د کویلې کارکونکي په پیښو کې وژل سوي دي یا ژوند له لاسه ور کړی چې پکې یو د اروپزو کې او بل نور دوه په پنجاب کې د تصادفي پیښو سره مخ سوي دي. همدارنګه په دوی وایي چې د شانګلی خلک د غربت له امله په لرو پرتو سیمو کې د کولې په قانونو کې کار کوي چیرې چې د دوی د ژوند د خوندي ساتلو لپاره هیڅ اقدامات نه وي. احسان محمد خان ور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د کویلې په درنګونو کې د دغه بیاله بیاله پیښو په نتیجه کې درې خواریکه مړې شوې دي چې په دغو کې یو پیښه د خیبر پښتونخوا په رکزو کې، دویمه د پنجاب په ډنډوټ کمپنۍ کې او دریمه هم د پنجاب اسلام کول کمپنۍ کې ترسره شوې دي. په وجل شوې خواریکه کې یو د شنګلې رانیال چیچلو کلی اتیش کلن نکیب الله دی، دویم د شنګلې د کوټکی کلی لال بادشاه او دریم د سوات اوسیدونکو شاهد عمران شامل دي. د کویلې په رنګونو کې چې یوازې اخیری یو اونۍ کې د وجل شوی خواریکه خوشمیره اتو ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد خان ډیو نیوز ته ویلي دغه پیښې اکثره په غیر قانوني توګه روان رنګونو کې ترسره کیږي. د په وینا ډیر زر به دوی د اسمبلی څخه یو قانون هم منظور کړي چې د هغې سره به د کویلې خواریکه خو حفاظت باوري کولی شي. د شنګلی د کویلې خواریکه خو د حکومت لپاره جوړ غیر دولتي سازمان سموا مشر عبدیار خان وایي یوازې په اخیری شپاره سومیاشتو کې یو سل یو نوی خواریکه خوجلې شوی او د 200 څخه زیات مازوران شوی دي. نوموړي زیات کړه هر ورځ د دغه خواریکه خو جنازې او چتولو ورستو دوی احتجاجونه هم ترسره کړي دي، خو حکومت پرې کوم غور نه دی کړی.
دا ټول تعلیم افتخر خلق وی روزگار د نشټ والی په وجه زی په کویلی درنګونو کې کار کوي هغه ته هرته کې هغه تربیه هم نو وکړي کېږي د درنګ د کار د پاره چې هغه په خپل ځان بچي حکومت له اړخه هم د حفاظتي اقدامات نه کېږي چې د هغه ژوند په بچي موږ دا غواړو چې د قانون چې کم دي ته کم حق ورکړي دی یا د دنیا کم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن کم د نړۍ چې کم قانون موجود دی هغه پاکستان د هغه برخه ده چې هغه قانون په پاکستان کې امپلیمنت شي
دا کویلی درنګونه چې نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې پنجاب بلوچستان او سند ایالتونو کې هم موجود دي چې په دغو کې زیاتره خواریکخ د خیبر پښتونخوا د شنګلې سره تړون لرونکي وي دغه وروستو پاتې سیمې اوسیدونکي وای د روزګار موقع چې په شنګله کې د نش برابر دي او هم ځکه دغه خواریکخو کې زیاتره هغه ځوانان هم شامل دي چې د لوستو وروستو په دغه روزګار کولو مجبور دي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابتاباد
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.